سولې د خبرو د طرز العمل پر سر د بحثونو دومره اوږدېدل او د جګړو زیاتوالی د سولې لپاره د افغان ولس هیلې پیکه کوي. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. صالح محمد صالح به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویلي په افغانستان کې د روان کړکېچ د ختمولو لپاره تر هر څه مخکې قربان ته اړتیا ده. محمد اشرف غنی دا خبره نن په هغه ویډیویي پیغام کې وکړه چې په کوم کې دا سبا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی 15 اویاویم غونډه کې واورول سي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په تخت پل ولسوالۍ کې د سرې قطعې د مرستیال په ګډون 8 وسلواله طالبان وژل سوي دي. بلخوا د بدخشان د درویو ولسوالیو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسیون مرستیال په یوه وسلواله نښته کې وژل سوی دی. ایران د امریکا د متحده ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې لپاره چمتووالی شولې دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې هیواد یې له امریکا سره د ټولو بندیانو تبادلې ته چمتو دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې په خپله پرونۍ غونډه کې د بیلاروس د اپوزیسیون د تبعیدي مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا له غوښتنې سره سره پر دې هیواد د بندیزونو د لګولو په اړه موافقې ته ونه رسېدل. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمېر 200,000 ته نږدې سوی دی. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په امریکا کې په کورونا د اخته کسانو شمېر 6,850,000 ته نږدې سوی دی. او په استرالیا کې نن ژغورونکي هڅه کوي په لسګونو نهنګان چې په کم عمقه اوبو کې راګیر پاتې دي وژغوري. د ژغورنې دا اقدام وروسته تر دې کېږي چې په تاسمانیا ټاپو کې په لسګونو ژوي مړه سول. سمندري ژوند پوهان اټکل کوي چې د 270 نهنګانو له ډلې 90 مړه سوي دي. معلومه نه ده چې دغو نهنګانو ولې ساحلي سیمو ته چې د اوبو اندازه یې کمه ده مخه کړې وه.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. اوس به د ازادي راډیو له لارې 15 دقیقې بحث تاسو ته خپور کړو چې د افغانستان د سولې او د سیمې د هیوادونو د همکارۍ په اړه باندې جوړ شوی.
15 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 15%
متاسفه یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د افغانستان سوله لکورنی اړخ سربیرا سیمایي ځو نړیواله باد هم لري. په سیمه کې یو شمیر هیوادونه د دې بهیر په پیاوړتیا او تر خوای په ننګونه کې مهم بلل کیږي. روسیه هم د سیمه یو مهم مطرح هیواد شمیرل کیږي چې ډیر او آن د افغانستان حکومت د سولې دراتلو په برخه کې مرسته مهمه بولي. روسیه ډیر کله د افغانستان سولې ته د امریکا سره د ټکر او کله کله هم د سړې جګړې له دریځه کتلې دي. یو شمیر په دې آن دي چې روسیه غواړي له امریکا په دې هیواد کې د خپل هاغې ماتې غچ واخلي کوم چې له مجاهدینو سره د مرستې پر بنسټ د هوایي د پاشل کېدو سبب شو. په سیاست کې مشهوره ده چې ډیری هیوادونه د الف بی او جیم پلانونه لري او ډیر کله د روسیې نظریات د وخت او شرایطو په تناسب د همدې پلانونو په ترتیل مطرح کیږي. د دې خبیلګه په 2018 کال کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف سرګندونې ویچوي ویل تر هغه چې په افغانستان کې امریکایي عسكر وي د هیواد تسول نه شي راتلای. خو په 2019 کال کې همدا دریز برعکس شو او خغلی کابلوف ویل ک امریکا له افغانستان ووزی د هیواد به کورنۍ جګړو ته ولاړ شي. اوس بحث پر دې ده چې د افغانستان سوله د روسیې لاینه کوڅه ده. په دې بهیر کې د دوی لوی پوځي قدرت مرسته څومره اړینه ده؟ آیا روسیه پر طالبانو اغیز لري او افغانستان د سولې په بهیر کې د امریکا او روسیې له ټکر څومره مخنیوي کولای شي؟ زه امید ظهیر معلم او د دې اونۍ په 15 دقیقو اونیز بحث کې پر همدې موضوع خپل ملمنو سیاسي فعال کابل خان تدبیر صاحب او د ولس جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون له رئیس خغلی انجینر صاحب هلمن سره خبرې اترې کوو. خپل دواړو ملمنو ته هم په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. اجازه راکړه تدبیر صاحب چې زه پیل له تاسو وکوم چې آیا روسیې ته په افغانستان کې سوله مهمه ده؟
او په بحث کې لمر سره درانه میلمان ښاغلی هلمن ګوري د روسیې لپاره افغانستان که تاسو چېرته په تېره یوه پېړۍ کې لږ عمیق نظر ورته واچوئ، افغانستان روسیې د خپل حاکمیت ساحه بللې ده، که هغه د شوروي اتحاد په وخت کې وو او که د تزاري روسیې په وخت کې. او نن هم روسیه افغانستان ته له همدغو عینکو نه ګوري، خو دغه د سړې جګړې له ختم نه وروسته کله چې معادلاتو یو څه تغیر وکړ، روسیې په مطلق ډول سره د دې تلاش وکړي چې د افغانستان نه په دوو ډولونو باندې ځان خلاص کړي. لومړی دا چې افغانستان تجزیه او د قومونو بنیاد هغه څه چې د خپل اشغال په موده کې په افغانانو کې کار کړی وو او په هغه باندې ډېر زیات سرمایه‌ګذاري کړې وه، او دوم دا چې جنگ په افغانستان کې متمرکز وساتي تر څو پورې چې مرکزی آسیا ته د دغه جنگ اور ونه رسېږي. په دوه دواړو تلاشونو کې روسیا تر ډېره حده پورې موافقه وه. روسیا په افغانستان کې د نظام د سقوط او افغانستان کې د اتنیکي فعالیتونو چې دوی پکې لاس درلود د هغو په بنیاد باندې روسیا په دې وتوانېده چې ځینې افراد او اشخاص د مجاهدو له ډلې نه البته د آی اس آی په توافق سره د افغانستان د کمزوري کولو لپاره استخدام کړي او د افغانستان د قانوني دولت په مقابل کې استادګي وکړي. وړاندې له دې نه دی ډاکټر نجیب الله حکومت ته روسانو پیشنهاد وکړ چې تاسو په افغانستان کې ختیځ، جنوب غرب او جنوب او جنوب ختیځ تخلیه کړي او خپل قوتونه مراولي د کابل په شاوخوا یې متمرکز کړي. که چېرته دلته تاسو مقاومت نه شوی کولای نو تاسو پایتخت انتقال کړئ مزار شریف ته. د افغانستان د وخت دولت د روسانو په نیت باندې پوسه چې روسیه غواړي په یو تفاهم کې یا د افغانستان د ترجیح او یا په افغانستان کې د یو داسې بنسټ د ښوولو چې په کلونو کلونو به د افغانانو د حقوقو جګړو شاهدان واوسي. په ډېر تعصب سره په همدغه وخت کې یو مثلث چې هغه اسلام آباد، واشنګټن، مسکو دوی په توافق سره په افغانستان کې د جنگ د اوږدولو او د یو بل قوت د رامنځته کېدو چې هغه موږ خپله ولیدو چې د امریکا متحده ایالات وشي دلته تروریزم په تمرکز سره بیا راغله افغانستان ته او هغوی بیا خپلې نورې هڅې شروع کړې. و د کله چې د پوتین په وخت کې روسیه په خپلو التن نه وروسته په پښو باندې درېږي او بېرته د ځان د احیا کولو او په سیمه کې د روسیې د مطرح کولو خبره رامنځته کوي او تر یوه حده پورې د غربیانو له تاثراتونه د باندې راوځي، دلته استادګي کوي او د اوسنی حالت او وضع بېرته هماغه د سړې جګړې حالت ته ورته ده او په سیمه کې روسیه د امریکا په مخالفت کې قوي پارتنران نظام سره لري. نو په دې خاطر باندې روسیه هم په دې سیمه کې تاثیردار ده او هم خپل اغیز لري او د افغانستان په ګاونډ کې ډېر زور اغیزات چې هغه په افغانستان باندې اقتصادي او نور تاثیرات هم لري. نو د روسیې ونډه مهمه ده او په دې کې هیڅ شک نشته چې روسان د خپل ګټو په بنیاد باندې په یو وخت کې هغه لغزش چې د دې په حرکتو کې په 1990 او 1990 کلونو کې راغلی وو روسان وسله هغه د باندې راوتلي دي او اوس بیا لوی دعوې لري او لوی مسایل باندې له امریکا او غرب سره
تدبیر سره مقابل کې ولاړ. دلته یو پښتنه دار مطرح کیږي چې د امریکا سیاست هغه څه چې وسی رسنیو ته وي یا د خلکو لپاره وي، دا چې په افغانستان کې یو مقتدر او قوي حکومت راشي، سوله راشي او خلک آرام ژوند وکړي، چې د کابل دوی نړۍ ته وایي چې دوی بریالي شول په هغه جګړه کې چې د ترهګرۍ پر ضد باندې اپیل کړی وو، لزان وروسته یو مقتدر هیواد پرېږدي. که خبره د جګړو د ټکر وي او یا هم د قدرتونو د ټکر ووسی، آیا روسیه اجازه ورکوي امریکا ته چې امریکا په خپل دې موخه کې هغه څه چې ټرمپ یې وایي بریالي شي؟
بس دا زه ډېر مطمئن نه یم چې هیڅ یو استعمارګر قوت دې په یو داسې هېواد کې چې هغلته دوی خپل حضور تامینوي هغلته دوی یو مقتدر دولت وغواړي. دا مقتدر دولت د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته چې امریکا چېرته حاکمه وه په هماغو هېوادو کې هم نه ده غوښتی او هغلته هم اوس که تاسې اروپا وګورئ، لویدیځه اروپا وګورئ، جاپان وګورئ، کوریا وګورئ، هلته دوی تر خپلو تاثیراتو لاندې ځینې کارونه کړي دي. په دې کې شک نشته د مارشال پلان تطبیق یو لوی پلانونه وو چې په نړیواله سطحه باندې تطبیق شوی ده. د افغانستان دپاره په تېرو شلو کالو کې موږ د غربیانو لخوا داسې نیت شاهدان نه یو چې دوی په افغانستان کې یو قوي او مقتدر دولت جوړ کړي. که چېرته د امریکا نیت دا اوسنۍ وضع ته په کتو سره چې له یوې خوا پاکستان د یو مایی په شکل باندې چې کله یې په اوبو نه رانیسي او هغه د دوی له مټو نه خوییږي او ځیدی مستقیما د روسو او چین په لمن کې لویږي، هغه ته په کتو سره که امریکا دا نیت ولري دا د افغانانو دپاره ښه خبر ده، ولې روسان به په ټول قوت سره خپل تلاش وکړي تر څو دوی په سیمه کې خپل حضور تامین کړي او که یې تامین نه کړی شي له داسې ترهګرو ډلو سره د دوی د یو ځای کېدو البته د پاکستان او ایران په مرسته باندې امکانات شته چې هغه د افغانستان درافتون چې لپاره یو سرخوګایو.
تشکر تدبیر صاحب، ان شاء الله راګرزم بیا. هلمند صاحب، د تدبیر صاحب سرګندونو ته په کتو باندې کله چې په ټکر کې لوی ګلې و هیواد سره حتمان تخپلې ګټې لاټې بل هیواد خپلې ګټې، اوس که د هدف د ګټو شي نو روسیا بیا په افغانستان کې د خپلو کومو ګټو په نظر کې نیولو سره د سولې لپاره کار کولای شي؟
افغانستان کے جنگ یا دو اکثریت دن تک واقعی منفکر ولے ملک بل ملک جنگ کری او دو اتنا دیتا پکتو چې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ټول برابر کړلتنو ته د ارزښت ورغای او دوی غواړي چې دلته دوی ګټ خوندې شي او دوی کولای شي هغه وخت چې یو توافق ته ورسیږي یا یو د زمینه مساعده شي چې دا ګټ مشروع وي نو هغه وخت کې ټول یو توافق ته رسیدلی شي. اما دلته موږ وایو چې روسیا ارزښت لري دا مطلقه غلطه ده. تر هغه وخت پورې چې د ګاونډیو هغه د امریکا یو فکری محراب رامنځته نشي او د دوی هغه محراب چې د دوی ګټې تشریح کوي، د دوی شتون دلته تشریح کوي، د دوی د دفاع وضعیت تشریح کوي چې یو بل ته مثلا متضرر نشي، تر هغه وخت پورې افغانستان نه تنها د روسیې ته ټولو ګاونډیو ته او بر قدرتونو ته مهم دی. نن دا چې داسې ښکاري چې روسیه ضعیفه ده یا روسیه نه غواړي چې دلته تشکیل شي یا په ټولو مذاکراتو کې نه ده، دا زموږ د افغانانو دپاره مشکل دی، زموږ افغانانو دپاره یو خر دی. که موږ افغانستان کې وو، افغانستان دا څلور لسیزې چې په جنګ کې ښکېل دی، په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ او په اجتماعي لحاظ په کفا نه دی. یعنی دی هر وخت په دفاعي حالت کې دی، هیڅ کله تاروزانه حرکت نه دی پیل کړی. نو دلته ټول ګوندي مجبور دي دوی کولای شي چې دغه په آزاد فضا کې هم منیج کړي. اما دا چې دلته امریکا د هیر سره راغلی ده او نور ابر قدرتونه اسلامي نړۍ دلته ښکېله ده، ګوندي ښکېله دي، نو په آسیا کې افغانستان موږ په ګاونډیو کې روسیا او ملک دی چې په افغانستان نه بدنام شوی هم دی، افغانستان یې یرغل هم کړی وو او خپلې ګټې ځان ته غوښتلې، نن هم مجبور دی چې دوی سره یو ځای راشي او دغه مبارزه مخته یوسي تر څو وتوانېږي خپل هغه محراب، هغه فکري محراب یا هغه د ګټو محراب چې دوی غواړي دفاعی حالت
کی وی. او هلمند صاحب، بخنه غواړم یو پښتنه دلته مطرح کیږي چې امریکا اوس ځان پر وړاندې کې چین اقتصادي قوت بولی چې شاید ورسره ټکر وکړي، نو په پوځي لحاظ باندې روسیه تر ټولو خپل ستر حریف بولی. تازه په سوریه کې هغه سیمو کې چې د روسي ځواکونو تحرکات پیل کړي، امریکا یې پر ضد خپل نوي نظامی ځواک پر ځای کې، په دې معنی چې ټکر شته. په داسې حال کې چې ټکر موجودي، بیانو د ګډو ګټو یا د دواړو هیوادونو د ګټو ټکر مطرح دی حتمان، په داسې یو حال کې بیا فکر کوي چې روسیا د افغانستان د سولې په بهیر کې له امریکا سره مرسته کولای شي یا په یو فکری محراق کې راتلی شي سره؟
دقیقا موضوع همدا ده. کله چې مونږ ټکر یادو، د دوی ټکر باید تعریف شي چې دوی ټکر ولې دی. دلته د دوی ټکر په خپلو جغرافیو کې یا خپلو ساحو کې نه دی، یعنی د دوی رقابت دلته مثلا مونږ افغانستان کې یادو چې افغانستان کې دی. تر هغه وخت پورې به نه موافق تر څو چې د دوی ګټې او د دوی مثلا دغه فکري محراق نه وي رامنځته، د دوی د ګټو هغه ګډ محراق چې ګټې تعریف یې هغه نه وي راوستی، تر هغه وخت پورې روسیا د دوی مقابل کې ده او هیڅکله نه غواړي چې دوی د موضوع نه د باندې ووځي. یعنی هڅه به کوي یا به خند واخیستوي او یا به محدودیتونه ایجادوي تر څو وتوانېږي هغه خپل ستراتیژي. دا مونږ نشو ویلی چې دوی به څه غواړي، ځکه د دوی ستراتیژي ځان ته مخفي دي. تر څو چې هغه تعریف شوي نه وي، دوی به حدود ټاکلي وي چې تر دې حدودو پوره باید مونږ انوالو، دلته شامل وو، د دوی شمولیت اړین دی.
صحیح ډیر مننه هلمند صاحب. تدبیر صاحب اوس اندېښنې هم په افغانستان کې د ډیرو ټکرونو له کبله دي چې د افغانستان سولې ته ضربه رسولې ده. ډیر کله یو هیواد د بل هیواد سره خپل جګړه په افغانستان کې پر مخ بیایي، هغه څه چې افغانان ورته دلته د نیابتي جګړې نوم ورکوي چې د نورو هیوادونو لخوا په افغانستان باندې تحمیل شوې ده او پر مخ وړل کیږي. که ټکر رامنځته کیږي د امریکا او روسیې ترمنځ په ډیرو برخو کې افغانستان او د افغانستان د سولې بهیر ته به زیان شوي.
ټکر موضوع دا اوس عملاً موږ په سوریا او ځینو نورو هیوادونو کې دغه مسله ګورو او عمل دې محسوسو. که تاسو په یو کړي په عربي نړۍ کې د روسانو جم پر روسیې ته د سوریې ته او د دوی د علومو اکاډمۍ ځینې نظریات چې هغه د روسیې دولت ته یا د فکري اتاقونو لخوا چې کوم نظریات ورته ورکړل شوي دي، روسیا اوس عملاً لګیا ده او خپل د حاکمیت ساحه په هغو سیمو کې چې پخوا یې درلودله، په پخوا عربي نړۍ کې روسانو یمن، لیبیا، سوریا او د عراق تر یو حده پورې دغه سیمې د دوی د په اصطلاح باندې د دوی دوست هیوادونه وو او دغلته دوی خپل موجودیت د شوروي اتحاد له ختمېدو سره تر یو حده پورې کمزوری کړی وو. ولی په دغه وروستیو کې بیرته دې ته راوتلي دي چې خپل ځان په دغو سیمه کې خصوصا د خلیج په هیوادونو کې ځان پیاوړی کړي او د مرکزي آسیا دپاره دوی د باندې له مرکزي آسیا نه یو داسې دفاعي دیوال ولري چې مرکزي آسیا ځینې خوندي واوسي. له نیتونو نه داسې ښکاري چې غربي نړۍ هم د دې تلاش کوي چې په هر ممکن شکل سره چې واوسي په افغانستان کې هر کمزوري حاکمیتونه چې د امریکا لخوا نه په تیرو شلو کالو کې تمثیل شو د هغو لخوا نه هم داسې اظهارات وسو چې غرب د دې لپاره تلاش کوي تر څو په هر ممکن شکل سره چې واوسي جنګ مرکزي آسیا ته انتقال کړي. په دغه حالت کې موږ د افغانانو په ځینو محلي متلونو باندې کله کله زیایي د آسانو په جنګ کې نور کشتي حیوانان تر پښو لاندې کېږي، موږ افغانان نیولې دا تجربه لرو. تاسو ګورئ د تزاري روسیې او برطانوي هند ترمنځ،
بله،
د افغانستان تجزیه، د افغانستان په سینه باندې دا کرښه کشول، دغه د دوی دواړو په همدغه شي مسابقه کې افغانستان په دغه سرنوشت باندې مبتلا شوی ده. د افغانانو په سینه باندې خط کشته، افغان دې خواته د خط پله او پټۍ دي، یغې خواته د پلار و د نیکه هاجره ده. او نن په هغه حاضرو په هغه پلو پټو باندې خردار سیم ورته غزول کی. دا په دې معنا چې روسیې خپل مناسبات په دشمه کې تامین کړی دي او د یو ځل بیا د لپاره داسې امکانات شته چې افغانستان په دغه مسله کې ډېر زیات متضرر شي. زه د فکر کوم چې په چیست پات د همدغو رفضل شوي ډلو لخوا نه چې په سیمه کې قراردادي تر ډېره بریده پورې د پاکستان هیواد ته د حقوق مټو باندې د افغانانو یو د تیر شل کال کې ونسوی کولای شي یو قوي پارتنرشپ رامنځته کړي، بنا ان دغه قرارداد د بیا ځل لپاره که چېرته ایسای ته ورکول کېږي او یا ورته نورو ادارو ته ورکول کېږي او د جنګ د حلقې پراخېدل د مرکزي آسیا خوا باندې تر یو حده پورې متصور وګوشي، زه داسې فکر کوم چې روسان به د سوریې په شان باندې یو عمل وکړي او په داخل د افغانستان کې هغه ظرفیت چې دوی سره پخوا موجود ده او دوی راوځلی ده او هغه تر ډېره بریده پورې د امریکا په موجودیت کې هم تقویه سوی ده، قوي سوی ده. یعنې دا خطر متصور ده چې دوی دغسې یو جمپ وکړي او د دوی ښار ته ځینې افغانان ودرېږي او افغانستان په یو بله غمیزه باندې ککړ کړي.
یو اندېښنه خو تدبیر صاحب ډېره بخښنه غواړم، یو اندېښنه خو د همدغه ډول یو حالت ده چې تاسې رامطرح کول، د دې نه ورهاخوا هغه د پټو خطرونو په اړه باندې چې د سولې بهیر ته به دغه مسله ورپېښې کړي یا نور خطرات چې له مخې به یې د افغانستان راتلونکی زیانمن شي، هغه به څه اوسي؟
ګورئ، تاسې ابله ورځ د افغانستان د سولې د پروسې د افتتاحیه غونډه څارلې ده،
بله،
او په هغه کې مو د ځینو هیوادونو خوشحالۍ، د ځینو هیوادونو له موضع نه داسې توپره تګ، د ځینو هیوادونو زیات تشویش، د کابل او پنه خبرې، د چین په شدت سره دریز، دغه مسایل به تاسو ټول ارزولي. د دغو مسایلو شاته ځینې مفاهیم پاتې او هغه دا دي چې په افغانستان کې اوس د 2001 کال پلان باندې د سیمه او نړۍ هغه نه ده دوی تماشاګر نه دي نن دوی عمل ښکیل دي او دوی د خپلو ګټو حرکات په خپله تنظیمیي د هغو ډلو سره چې هغه کرایه کېږي په افغانستان کې د روسانو د همدغه امریکایي تکتیک نه په استفادې سره د افرادو اشخاصو د هغو زورمندانو چې دلته موجود دي او د سیمې د هیوادونو دغه مجبوریتونه در کړي دي چې دلته پیسه د یو لوی ضرورت په حیث باندې مطرح کېږي او په هغه باندې هر څه کېدلی شي قبل دي چې پخوا هم روسانو دا تجربه درلودله نو نن هم دوی همدغه تلاش کوي او زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې پروسه به په همدغو ډلو کې د چا ترمنځ په دغو کې روسان خپل ظرفیتونه لري البته په دواړو خواوو کې او د سیمې هیوادونو په شکل د اشکالو سره پټې همکاري لري د دغو پټو همکاریو په بنیاد باندې روسان کولی شي چې دلته خپل حضور یعنی کېدی شي هغه د پټې موضوع نه یوې علني موضوع ته راوځي او میدان باندې تدریب شامل دی
تشکر تر دې سه به ان شاء الله بیا مر اگرزم د خبرونه وخت ډیر تنگ دی او دغه ډیر یو مهمه او لوی بحث هم دی چې ان شاء الله راتلونکو خبرونه کې به هم سره په بحث وکړو خو یو مسله ایرمن صاحب تاسو د افغانستان د ورسی جرګي غړي یاست همکارانو به هم در سره دغه مسائل سیړلې او سید افغانستان حکومت هم طالبانو ښکارا روسي ته سفرونه درلودلې د افغانستان داسې وي غونډې البته د افغانستان د سولې پاړه باندې دی وي غونډې کوربه او شاګه د افغانانو ترمنځ خبري و بلل شوې د طالبانو باندې د روسي هغه سومره جواد دی او هغه سچې ښکارد شته د ثبوتونو په توګه باندې څه فکر کوي چې طالبانو نه روسیا په دغه وخت کې څه ډول استفاده کولای شي
دقیقا باید د دې څه غږ وایو چې کله چې پاکستان کې مونږ جنگ یادو هر وخت جنگ تم نو موږ په دې چې دلته د نړۍ او د ګوندیو استخباراتي کړئ دي چې دغه جنگ کې کله چې یو ملک اقتصادی خود کفایی ونه لري کله چې دوی نظامی خود کفایی ونه لري د تلیف تکرو کې موږ نه لري حتی اجتماعي خود کفایی هم موږ نه لري چې حتی فرهم پورې تړلې خلک یو دا یوازې د دې وجه دی چې موږ په اقتصادي بڼه نه یو خود نو دا څه کثیر کې بیا هم یادونه کوم چې یو نقطه د سیمې نړۍ او د برخدختو لغه نشي هر څو کولای شي چې د افغانستان جنگ ته رسول ته مزایم شي او دوی کولای شي دغه سوله داسې یو لوڅو کې چې به ته هم موږ نه ویل شي چې موږ سوله لرلې نو دا معلومه ده چې څونه چې په حکومت کې مثلا د دې استخباراتو لور د مخالفینو کې هم د دې استخباراتو کله چې دوی رول ولري ولې رول لري دلته موږ هیڅ اړ هم په اقتصادي لحاظ نه دي خود کفا او دوی ضرورت لري نو د ضرورت پر بنا هم روسیا کولای شي هم نور ګوندي هیوادونه کولای شي چې زموږ
طالبانو نه په دغه وس وخت کې هغه ورستی اړیکې چې طالبان له روسیې سره لري خپل مایک پومپیو موویل چې طالبان ته روسیا انعام ورکوي د دې په خاطر باندې چې دوی عسکر ووژني په افغانستان کې د دغه اړیکو ته په کتو باندې روسیا په دغه وس وخت کې له طالبانو څه شی غواړي یا څه کار پی کولای شي
دغه ما مخکې یادونه وکړله که مایکرو پمپ ووایي یا بل څوک ووایي دغه ځان ته بېله خبره ده امازان پوهېږم افغانان هم پوهېږي ټول پوهېږي چې دلته جنگ کې د هر اړخه غشته دوی کولای شي چې همدې په بدیل کې په خپله ګټه تر څو پورې چې دوی خپل هغې صفري نقطې ته نه وي رسېدلی چې دوی غواړي یا دلته دا نور ارتجایي ارب غوره نه کړي نو هغې ته ځانونه حتما رسولی شي یعنی دا ووایم دغه جنگ به هلته ختمیږي تر څو پورې چې د دې خلکو یا د دې ملکونو چې د افغانستان په جنگونو کې ښکیل دي او دوی دلته خپل محدودیتونه درکوي که چېرې یو لاسته ورشي نو دوی ته محدودیتونه ایجادېږي تر هغه حدې پورې به دوی خپله هڅه کوي خپل کوشش کوي چې خپل سرحد ته ورسېږي کله چې نه رسېږي
همدا افغانانو ته بجګړې وي همدا افغانانو بدبخت دي ډیر زیاتمنه ایجنټ صاحب هلمن تدبیر صاحب اوس هر هیواد غواړي په بل هیواد کې د خپل ګټو د تحقق په خاطر باندې د دې په خاطر باندې چې پلي کې لاس وهي او دا د اوسنۍ نړۍ تر ډیره پوری سیاستونه په همدغه ډول او په همدغه تطبیق باندې روان دي اوس حکومت هم دلته موږ لرو یو نظام هم شته دی نسبت نور وختونو ته تقریبا نص شل کال په سرمایه گزاري شوې ده عسکر شته وسلوال پوز شته د ټانک شته توپ شته او په اصطلاح باندې چې د یوې جګړې دپاره یا د حاکمیت د ساتلو لپاره وي هغه لیدل کېږي. او سیاست هم لرو د بهرنیو چارو وزارت شته، د دې نه خوا شاید استبلشمنټ هم اوسي چې ښکاره نه دی پټ به اوسېږي. اوس د دې په خاطر چې دغه ټکرونو نه اعظمي استفاده د ګټې لپاره وشي، ځکه نړۍ که وګورو مطالعه کو همدغه ډول ده چې د بل بحران نه د ځان په ګټه باندې استفاده کوي. یو خبیل کوي دلته یو ګاونډی پاکستان هم شته. اوس افغانستان حکومت د پاره څه پکار دي چې دغه ټکر نه د افغانستان د ګټې لپاره استفاده وکړي؟
ګوري په افغانستان کې موږ په کې شل کاله کې ډېر ضعیف حاکمیت درلود، او په دغه حاکمیت کې ټولې هغه ډلې چې شاملې وې له ولسمشر نه نیولې بیا تر اخري سړي پورې منفي دا تېر 15 کاله دغه دغو ټولو ډلو د دې لپاره چې خپلو شخصي ګټې تر ملي ګټو د افغانستان تر ګټو د افغانستان تر سلامتیا محترمې ګڼلې، ډېر بریده پوری د همدغو مناسباتو په بنیاد باندې په سیمه کې ښکېل وو، او د سیمې استخباراتو په افغانستان کې خپلې ځالې جوړولې، په هغه باندې مصروف وو. او موږ یو مثال په تېر شل کاله کې نه لرو چې موږ دې یو څوک، هغه څوک چې په ملي شورا کې د مسکو، واشنګټن، اسلام آباد، تهران او یا نور هیوادونو د ګټو د راپورته کولو او د حکومت د دفاع شاته درېدل په ملي کچه باندې د کابینې په سطحه باندې همدغه شي مسایل او همدغه شي کمزوري موږ درلودلې چې دلته خلک په یوازې چې د افغانستان د ګټو بحث وکړي، هغو د پردیو ګټو بحث کاو، او د دغو پردیو ګټو په بنیاد باندې د افغانستان هغه ضعیف حاکمیت چې دوی باید تعقیب شوي وای، عادل تعقیب یې باید درلودلی، او دغه شي افراد او اشخاص نه پوښتنه شوي وای، د هغو نه پوښتنې نه دي شوي، بلکې برعکس ډېر زیات شخصي وي. د هغو د دغو خطراتو په کتو سره په افغانستان کې تاسو ولې د ګوري دا تېر څلور 15 کاله تاسو په دوامدار شکل سره ګورئ، 2011 سره په دې خوا افغانان په دې جګړې ته استخدامیږي، د پاتمن تر عنوان لاندې، تر نورو عنوان لاندې افغانان په داخل کې د کشمیر د جنگ لپاره استخدامیږي، هلته وړل کېږي، د داعش د جنگ لپاره استخدامیږي. په افغانستان کې دغه استخدام پروسه نه د افغانستان دولت عدل تعقیب کړه، او نه هغو نړیوالو چې په افغانستان کې ښکېل وو دغه مسله ډېر جدي ونیوه، او هماغه افراد او اشخاصو چې دغه جذب یې کاوه او دغه کارونه یې کول، دا پروژې ورسره وې، هغه اوس هم ډېر محترم او معظم او په واک کې ناست خلک دي. په دې خاطر باندې موږ په افغانستان کې د افغانستان د دولت له موضع نه هغه څه چې تاسو ویلې چې د افغانستان دولت په دغو وروستیو کې یو څه تلاشونه شروع کړي دي، د بندنیو چارو وزارت ده، او سیاسي مسایل دي، او سیاسي طرحې دي، لیدنې دي، د افغانستان دولت موضع ده. موږ تر اوسه پورې هم متاسفانه یو واضح او روښانه د افغانستان د بقا او د افغانستان د سلامتیا پالیسي د هیچا له خولې نه ده اورېدلې، تر څو پورې چې موږ د افغانستان د ګټو بحث
ونکړو
او له نړیوالو سره د یو قوي پارتنرشپ بحث ونکړو. ورې یو لوی غلطي په افغانستان کې دا و چې امریکایان افغانستان ته راغله مخ په دخل کاله کې، یا د لوی جرګې له خوا، یا د افغانستان د ملي شورا له خوا، یا بل کوم دغه مرجع نه چې هغه افغانان وکولای شي په دې باندې چې له امریکا سره د یو واضح تړون ولري. امریکا ته راغله خیر شي، موږ د تروریزم نه خلاص کړو، او د تروریزم لپاره وجنګېدل، تلفات دې ورکړو، له افغانانو سره دې مرستې ورکړي، ولې دغه موږ قانوني کړی وای، افغانان مراجعه کړی وای، افغان ولس مراجعه کړی وای، دغه خلک هم راغوښتي وای، د امریکا د موجودیت بابا من د افغانستان د خلکو سره بحث کړی وای، دا به حقوق فیصله کوله چې دا امریکا ته موږ لږ کاله وخت ورکوو، امریکا د موږ ملګری دوامدار دې موږ سره ووسي، او یا له امریکا سره موږ هغه کوم تړونونه چې امضا کړي دي د هغو د الزامیت په باندې د افغانستان خلک خپلې غوښتنې ولري. دا اوس امریکا چې څه کې ښکېل ده، دا اوس تګر عملا د افغانستان دولت سره امنیتي تړون لري، ولې د افغانستان دولت په ډېر زیاتو مسایلو باندې چوپ دي.
یعنی هغه څه چې ما راوغه تدبیر صاحب حکومت نه دی توانېدلی د ملي ګټو پر اساس باندې دریځ ونیسي، درست؟
یقینا ډېره مننه. د افغانستان د خلکو لوی مسایل دلته ګورې، د افغانستان د افغانستان په سینه باندې لکه مخکې چې ما وویلې اغزن کار تېرېږي، ولې د دغه بودجې د امریکا هېواد
ډېره زیاته مننه
تړون لري.
ډیر زیات مننه سیاسي فعال کابل خان تدبیر صاحب، او د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون رئیس انجینر صاحب هلمند لدوار، څخه چې په بحث کې مور سره ګډون وکړ. له درنو اوریدونکو هم مننه. خبرونه مو پای ته ورسېده.
25 دقیقې دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث